السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار اوري. په دې خبرونه کې له متخصص ډاکټر او د زلزلې له متخصص سره پر دې خبرې شوې دي چې د زلزلې له پیښېدو وروسته او یا هم د نورو طبي پیښو له پیښېدو وروسته عام کسان څنګه د نورو مرستې ته وردانګلی شي. لومړنۍ مرستې څه دي؟ په دې اړه متخصص ډاکټر خپل سپارښتنې لري. هیله ده دا پروګرام در سره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هرات په زلزلې ځپلې سیمه کې نن په درېیمه ورځ هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. اسوشیټډ پریس خبري اجانس ویلي چې دغلته عام خلک هم په بیلونو او نورو وسیلو د خاورو د لرې کېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د شنبې ورځې زلزلې د هرات په لویدیځ کې د 11 کلیو ټول کورونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو پرون ازادي راډیو ته ومنله چې د مړو شمیر نږدې 2500 ته رسیدلی دی، خو د نن ورځې شمیرې تر اوسه نه دي اعلان شوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په یو خبري کانفرانس کې د نن ورځې تازه ارقام شریک کړي. بلورته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی نن هرات ته تللی چې زیانمنې شوې سیمې له نږدې وګوري. د طالبانو حکومت ویلي د دغه پلاوی د سفر هدف د بیړنیو مرستو رسول او د مرستو له عادلانه ویشه ډاډ ترلاسه کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرو کې د ایران د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او د بشری مرستو ژمنه یې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په دې اړه رسنیو ته ویلي،
په دغه مکالمه کې ښاغلی امیر عبداللهیان په هرات کې د تیر ورځې د زلزلې له قربانیانو سره خپل غم شریکی وشوده او دغه راز یې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه او د هر راز همکاري چمتووالی وشود.
دا معلومات نه دی ورکړل شوی چې ایران په مشخص ډول له زلزله ځپلو سره د څومره مرستې ژمنه کړې ده. تر دې وړاندې چین، جاپان، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو او سازمانونو هم د زلزله ځپلو د مرستو ژمنې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د شوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتونی بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي، د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو غور کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي اساسوالۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې اړوند نړیوال ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوختې دي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځوړلو لپاره پر غزه خپل بمباری شدیدی کړی دی. اسرائیلی چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړی دي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د دغه هیواد پوځ له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي. د وژل شوو دا شمیر 13 لسیزو کې بے ساری بلل شوی دی. بل ورته د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان هم وژل شوي. حماس ډله ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي چې ملکیان او پوځیان دواړه پکې دي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت د ماښام 8:30 بجې پیلېږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په هرات کې له مرګونه زلزلې وروسته د ژغورنې پر ډالو سربیره ولسی خلکو هم د خلکو مرستې ته دانګلې دي. عام خلک د زیانمنو شوو د لاسنیوي لپاره څه کولی شي؟ ټپیانو ته د وینې له ورکړې سربیره نورې کومې مرستې دي چې عام کسانې کولی شي؟ په همدې او نورو مسلو نن روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. دې بحث کې مو یو ځمکپو ته هم بلنه ورکړې چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلې څرنګوالی تشریح کړي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره دوه میلمانه دي. زمکپو او د اکسفورد پانتون څیړونکو زکریا شنیزای او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ، خپل سپارښتنې او پوښتنې راته وایي. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې هم جواب کی. زموږ د استډیو شمیرې دی، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، 00422112401. بل نه لایواله شمیره ده چې تاسو سره اړیکه هم نیولای شئ، او کچیرته مو کریډیټ کم وي موږ ته اړیکه ونیسئ. مسکالو کې زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00422112501. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب، مخکې چې تاسو ته راسو، راځئ چې خپل بل میلمه زبک پو او د اکسفورد پانتون څیړونکو زکریا شنیزی ته ورسو، ترڅو له جیولوژیکي پلوه دغه د زلزلې څرنګوالی الکتری واورو. شنیزی صاحب، ستړی مشه، راځي پایل دینه وکاوریدونکو ته به د معلومات ورکو چې د هرات په دغه سیمه کې دغه زلزلې چې شوي به ساري بلل شوي، یعنی په تیرو لسیزو یا ممکن پیړۍ کې داسې زلزلې نه وي شوي، یا که شوي هم وي ممکن د تاریخ لپانو پټه پاتې وي. څه فکر کوي څل عملو چې زلزلې دومره مرګ جوړ لاړه ول زکه ویل کیږي چې زرګونه کسان په کمړه او ټاپیان دی او لا هم د ژغورنې چارې روانې دي؟
نو لومړی تاسو ته د خبرونې فلم او تاسو او د دن کې افغانستان په ټوله کې یو لاغه سیمه ده چې ټوله زیاتې زلزلې کیږي، او دا هیواد د یورشیا تکتونیکی پلیټ په دې ته څرمه پروت دی، او دلته ډېرې فعالې ماتې شتون لري چې وخت نا وخت ذخیره شوې انرژي د زلزلې په شکل ازادوي او د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي. نو دلته څو فاکتورونه کېدای شي چې دا د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي. یو خو په خپله د فعالو ماتو شتون دی، بل د تکتونیکي پلیټو ته څرمه موقعیت دی. یعنی ځینې فعالې ماتې د وخت په تېرېدو سره فعالې دي، ولې ځینې زلزلې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د تاریخ د پڼو نه یعنې پټې پاتې دي، د چا د هغو اسنادو یا پخوانیو شواهدو تاریخ په پڼو کې نه دي ثبت شوي. نو ځکه خلک دا فکر کوي دغه سیمه یعنی دلته نسبتا آرامه ده د زلزلې نظر، دلته زلزلې نه کیږي. ولې که په ټوله کې موږ وګورو افغانستان کې زیاتې فعالې ماتې یا درزونه شته دي چې دا حرکات یې نسبت موقعیت او عمر ته یعنی فرق لري. ولې په ټوله کې دغه فعالې ماتې د دې لامل کېدای شي چې ډېرې سترې زلزلې په دغو خپله هېواد کې رامنځته کړي او د زیاتو تلفاتو لامل شي. او دوهم علت یې په خپله د کورونو ډول او حالات دغه په افغانستان کې چې معمولا خلک استفاده کوي. معمولا په افغانستان کې که موږ وګورو د کورونا د خاورې او لرګیو د شګې د دوه شانو نه جوړ دي، یعنی دغه مواد دي چې ډېر په اسانۍ سره د زلزلې په مقابل کې خپل هغه استحکامیت د لاسه ورکوي. او زیاتره سیمو کې خصوصا مثلا موږ کله اوس مهال عراق په نظر کې ونیسو، زیاتره دغه سیمو کې دغه د کورو چتونه چې دي ډېر درانه دي، یعنی د معمولي تکان په رامنځته کېدو سره دغه دیوالونه حرکت خپل استحکامات د لاسه ورکوي او د چتونه رالویږي. نو دوهم علت یې کېدای شي دغه کېدای شي، او همدارنګه په خپله د سیمې چاپېریال هم په دغه زیان اړولو یا د تلفاتو په اړولو کې یو رول لوبوي. یعنې په ډېری قصري ملکونو بالخصوص په افغانستان کې چې دی نفوس او د نفوس زیاتوالی یا د خلکو زیادت په هغو سیمو کې دی یا په هغه اصو کې دی چې هغه د غرونو په واسطه احاطه شوي وي، او معمولا د غرونو تندې چې دي دغه په خپله د فعالو ماتو په واسطه رامنځته شوي دي. او په دغو سیمو کې یو بل ښه والی دی دغه د خلکو دپاره شته دی چې دلته چینې اوبه ځینې شته دي کېدای شي د زراعت او دغو به په خپل د حیاتي ژوند لپاره د دغو لپاره استفاده ځینې وکړه. نو دغلته زیاتر نفوس هم په هغو سیمو کې وي چې هغلته فعال استقتصادي موقعیت لري. نو کله چې هغه په دې وخت کې زلزله راشي، نو طبعا د زیاتو تلفاتو لامل کېدای شي.
بله، شنیزای صاحب، دغه فعال مات چې تاسو یاد کړی چې افغانستان کې فعال مات ډیر دی یا فعال درزونه، دغه درزونه د ځمکه په تل کې دي، او کله چې دغه کلی جوړیږي دوی ته بنو دا سرک نه لګیږي چې دلته د غزایونو کې داسې فعال مات یا درزونه ست چې ممکن د زلزلې لامل سي. او فکر کوم په افغانستان کې دغه سیمه تر اوسه د سي پنخسوي هم نه دي، مثلا چې کوم ځایونه کې باید کورونه جوړ شي کوم ځایونه کې جوړ نشي داسې کوم پرمختګ فکر کوم تر اوسه په افغانستان کې نه دی سوی
فالونه په تقریبا په ګوتا شوی دی په 2006 کې موږ یو مقاله په یو جنرال خبره کړه په خپل اعتراض د ساتلایت انزورونو دا کار ډیر ساده کړی دی یعنی د په فالونه ماته حتی د ساتلایت انزورونو په واسطه موږ هغه موقعیت نسبتا معلوم دی چې په کوم سیمه کې دی یو بل بدبختی په افغانستان کې د امنیت مشکل و مخ کې خو وقته چې ورسته د مشکل حل شي ورو په دغه فالونه ته پښتون کې اوس د مقام دا حتی کې حرکتي پیدا کوم مثلا دا فعالیت حرکت بیل دی ځینې فعالیت په افغانستان کې چې دی حرکت به شي زیاتې مثلا دی او د جمله نه یوه دی چمن ماته یاد در دی دغه حرکت په کال کې 30 سانتي متر زیات اټکل شوی دی ولې ځینې نور مات چې دی حرکت کم دی ولې فعال دی چې دی شي ډیر د وخت په زیات وخت پر د سره د انرژي ذخیره کول د زلزلې په شکل یې ازاد کړي او د پټوله کې په اکثریت سیمو کې دا فعالیت تین شوی دی ولې بیا هم زیات صحوی کارو ته اړتیا شته تر څو هغه کارونه مثلا چې د ساتلایک تصویرو په مرسته تخمین شوی دی هغه په ساحه کې تایید کا چې هو د غلطه شتګی شته در د غلطه حرکت په کوم اندازه دی په کوم اندازه د خلکو د سیمه لپاره مثلا د ستر خطر لامل کېږي چې دا باید درجه بندي شي
بله شنی زای صاحب روسی پښتنه کوم بیا تاسو سره مخه کا کو راځو خپل باس له ډاکټر سیف فرید الله عمری سره مخ ته وړو پروسه کال فکر کوم څه باندې کال وړاندې په پکتیکا او دغه راس خوست کې دغه سم مرګون زلزلہ وشوله مثلا وز دغه په هرات کې وسوله چې لمړی اټکل نه کید چې مرګ جوړل دي دومره زیات وی عمل روسی شمیر ښکار چې لکتر لګل 2000 نه د قربانیانو شمیر اوخته یو شاوخوا لا زر نور هم ټپیان دي دغه سیمه هم تاسو ویل چې په خوانه مثلا معلومی شوې دي له اقليمي بدلون سره دغه زلزلې څه تړاو لري ځکه د نړۍ په کاچا نن سبا د اقليمي بدلون اندېښنې زخت لري دي ځکه چې اقليم بدل شوی دی زلزلې له اقليمي بدلون سره هم کومه اړیکه لري او کنه د زلزلو بحث یا پزمکه کې د فعال درزونو بحث بیل دی له اقليمي بدلون سره کوم تړاو نه لري
په ټول کې که ځواب وایم نه په خپل تکتیک او زلزلہ جدا برخه دا اقليمي بدلون جدا ده ولیک په کوم سم کې مثلا د زمکه کې نارتل دی زمکه لاندې او بو ایستنه دغه په خپل د زمکه کې نصب باندې یو تخته دا تاثیر لري واده هغه په دات د زلزلہ نشي رامنځته کولای چې هغه د خلکو ته په دومره لوړ کچا مالی ځاني ځانونه وړي
کور ودان ډیر مننه د اکسفورد پانتون څېړونکو زکریا شینزای و چې لمک سره د زلزلې د ترنګوالي او د پهیرات کې والي د زلزلې لقبل مرجوب لا زیاته را منځته شوی په دې ارتباط را سره خبرې کولې کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي په دې خبرې کې و چې عام کسان یا ولسی کسان د طبي پیښو پر مهال د زلزلو پر مهال د سیلابونو پر مهال څو وکړي تر څو د نورو لاسنیوایو کې په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره یو ستونزه داده چې د ژغورنې هغه فعال ټیمونه چې لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دي موجود نه دي او راپورونه هم ښیي چې په هرات کې عام خلکو په بیل کولنګ او نورو وسایلو سره د زلزلہ ځپلو مرستې ته وردانګلی دا چې دغه مرستې څنګه مؤثر سي عام کسان څنګه کولای سي چې نور وژغوري په خاطوګه څه کولای سي ورسره په همدې ارتباط دغه بحث ته دوام ورکوو ډاکټر سیف فرید الله عمری چې د داخلا چارو متخصص دی موږ د بحث تر بللې دی چې په لمړنۍ مرستو خبرې وکړو یا زلزلہ ځپلو یا نورو مصیبت ځپلو سره د لمړنۍ مرستو پر لارو چارو ډاکټر سیف ستړي مشي ډیر مننه چې موږ بلنه مو منله خوښینه ټول ولس خوښینه دی ځکه د هرات په خبره باندې ټول خفه دي زرګونه کسانو ته تلفات او اړولې دي په دې بل خبرې وکړو چې ولس څه کولای سي نن سبا کې سید چې دولت به هم خپل کارونه کوي موسسه به هم خپل کارونه کوي اما ډیر هله ولس ته وراوړي ځکه دغه ادارې چې تر هغه خپل ټیمونه منظمي رسوي سیمه ته یا ممکن رسیدلی هم وی کافی بنوي
بله بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه جناب لودین صاحب زه هم خپل لیکل سلامونه لمړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم او د یادولو وړ ده چې په زموږ هغه مظلوم هیوادوال چې دی هرات ولایت د زندجان په ولسوالۍ کې شهیدان شوی دی هغه د پاره د پروردګار عالم څخه جنات فردوس غوښتنه کوم او هغه کسان چې ټپیان دي د هغې لپاره عاجله شفا او د خپلوان لپاره د لوی صبر غوښتونکی یم او را به شود تا لودین صاحب چې یو څه موضوع ته اشاره کړی دا او که موضوع مې انتخاب کړی دا نوې دې ترڅنګ شنیزي صاحب خو خپل باندې دی هغه زلې پاک لا باندې پورا رڼا واچول او په دې کې لا باندې چې خپل اوریدونکو هم د اکثریت سوالونه زلې پاک لچی هغه ځان سره خستی وي را به شود لودین صاحب دې ته چې اول به د خپل باندې په عوام اصلاح چې ورته لومړنۍ مرسته وایي یا لومړنۍ طبي مرسته ورته وایي دغه خپله باندې که چیرې یو تعریف ولروی دینه یو وړ تعریف نو وروسته د هغې نه به تاسو پوښتنه باندې هم رڼا واچوو چې وایي د خپله باندې د لومړنۍ طبي مرستې چې دي دا عبارت له یو لړ اقداماتو او بیړني مراقبتونو څخه دي، یعنې چې د انسان د ژوند ژغورنې یا د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په منظور په یوه طبعي پیښه یا په یوه حادثه کې ترسره کیږي. او په دې کې لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل هغه عوام وګړي یا عام خلک یعنی ډیر مهم رول لوبوي، ځکه دغه طبعي حوادث چې دي یعنی دا نامعلومه دي چې په کومه ساحه کې به رامنځته کیږي، مخکې له دې څخه چې هغه د طبعي حوادثو یا د طبعي لومړنۍ طبعي مرستو کیم رسیږي هغلته د سیمې خلک ډیر مهم او کلیدي په پیسې وظیفه لوبه ترسره کولای شي. اول دا چې هغلته کله چې زلزله کیږي نو کېدلی شي دی چې هغلته ورسیږي هغه ځایو کې چې مثلا د ګاز پایپونه دي یا د برق لاینونه دي یا د اوبو مثلا د اوبو تر څنګ د برق دغه لاینونه او پایپلاینونه دي، دا کېدلی شي چې دی قطع کړي تر څو پورې چې هغه کسان چې د خاورو لاندې چې هغې ته زیان ونرسیږي. او علاوه یې ده لودین صاحب دوی کولای شي چې خپله باندې دغه لومړني اقدامات تر هغه پورې چې هغه طبعي حوادثو ټیم ورسیږي ترسره کړي. نو بنام په دې په دو خاطر باندې هغه عوام خلک هم یو کلیدي وظیفه یوه ډېره مهمه وظیفه نورو ارګانو تر څنګ د طبعي حوادثو په وړاندې ترسره کولای شي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. تاسو دغه د لومړنۍ مرستو بهیر ډیر ښه تشریح کړ او تعریف مو کړ ډاکټر صاحب. اوس پر اوسه دې ته چې د غلملنې مرسته کړه ناکله په دغه سیالاتو کې چې مثلا یو کس تر خاورو لاندې دی مثلا نیم متر یو متر خاورې پیدي ممکن ژوندۍ پاتوي، اما کله ناکله دغه مرسته هم که لومړنۍ مرسته سامي نه وي او دغه د ژغورنې چاره هم معیاري مختلال نه سي ممکن د دې لامل شي چې هغه کسان خدای مکړه نور جوبل سي یا مثلا لمنځه ولاړ شي. په دغه سیالاتو کې سپارښتنه څه کیږي؟ څه ډول باید عام کسان له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو تر خاورو لاندې بند کسان نور زیانمن نه سي؟
لودین صاحب کرو شو ته خپل باندې هغه د ټیم دنده یا وظیفه چې ده اول باید هغه کسان چې په محل کې دغه کار تر سره کوي اول باید هغه کسان باید ډیر خونسرد وي، یعنی آرام اعصاب ولري او هیڅ کله هم ورخطا نشي چې د ورخطای په خاطر باندې هم کېدلی شي چې هغه کسان چې د هغو ژوند ژغورنو وړ ده چې هغه هم خدا نخواسته خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنی دا کسان باید ډیر خونسرد وي. او دوهم دا چې هغه ناروغان یا ټپیان چې د خطر سره مخامخ دي هغه کچیر مثلا رایستل کیږي باید هغه د امن ساحې ته انتقال شي. او ایده نه علاوه د کچیر مثلا پرمختللي وسایل شتون ولري د هغې نه باید استفاده وشي، او کچیر هغه په پرمختللي وسایل نشته وي، یعنی د کولای شي چې مثلا په یو کور چې مثلا هغه ناس ده کېدلی شي چې هغه هلته خپل غوږ ونیسي، کېدای شي چې بعضې غږونه اوروي، نو د هغې تر څنګ دی باید هغه هلته هغه خپل کار باید پیل کړي، او د دې تر څنګ لکه مخکې مې چې اشاره وکړله دا کسان باید ډېر خونسرد وي او ډېر په آرامۍ سره دغه کار په پیل کې او د عجلې کار یا د بیړې کار کېدلی شي چې د هغې ژوند له ګواښ یا د خطر سره مخامخ کړي. او د دې نه علاوه هغلته باید هغه صحي ټیم چې شتون لري، کوم کسان چې راستل کېږي د هغو دغه د ژوند حیاتي علایم یا په طبي اصطلاح چې موږ وایټل ساین ورته وایو، چې د هغې تنفس او د دې تر څنګ د هغې فشار او نبض او د زړه ضربان دا باید وکتل شي، او که چیرې خدا نخواسته دا شان په هغه ناروغ یا په هغه ټپي چې طبیعي پیښو په ترڅ کې یا له امله دا زیانمن شوی دی، هغې ته باید هغه صحي ټیم چې هغه هلته شتون ولري باید خپل اقدامات وکړي، یعنی اقدام په دې مفهوم چې هغې ته مثلا د اکسیجن او بعض نور وسایل دوا که چیرې شتون ولري هغه ورته شروع کړي، او هغه تر هغو پورې چې هغه مجهز روغتیایي مرکز ته رسیږي دا کارونه باید ورته وکړي. او دې تر څنګ زموږ نور هغه وګړي هغه دوستان چې مثلا دوی نشي کولای چې په یو ځای کې اقدام وکړي، یعنې ورخطا دي سراسیمه دي، هغه کولای شي چې هغه لودین صاحب هغه نږدې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، هغه هلته وینه ورکړي تر څو پورې چې هغه زموږ د وینې بانک چې ده چې هغه په کافي اندازه سره د وینې ذخیره ولري، یعنې د نو هغه ناروغانو ټپیانو لپاره چې هغه راځي یا همدغو طبیعي پیښو یا زلزلې څخه ژوند یې ژغورل کېږي او هلته راوستل کېږي. او بل لودین صاحب زیادولو وعده چې خپله باندې د طبیعي حوادث یا طبیعي پیښې دا هغه هیوادونه چې هغه ډېر لوړ اقتصاد لري، یعنې ډېر پرمختللي هیوادونه دي، هغه په داسې حالاتو کې په ګونډو کوي، یعنې لار ځینې ورکېږي، نو دا زموږ رقم هیواد چې وي خو حتما په اوایلو کې څه مشکلات شته وي. د ما په خپل شخصي نظر سره چې کېدای شي په وروسته دغه مشکلات بیا حل کېږي، یعنې دغه اوس هم چې کله زموږ همکارانو سره موږ په تماس کې د هرات ولایت کې هغه وایي چې زموږ ډېر ټول ټیمونه په ساحه کې دي، او که چېرې ضرورت شي کېدای شي مثلا د مرکز نه هم حکومت وغواړو. نو بېرته خپلې خبرې را ټولوم لودین صاحب وې نقطې ته چې عوام خلک چې آرام اعصاب ولري او په نرمۍ سره اقدام وکړي، او انشاءالله دی کولای شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري.
کور مو ودان ډاکټر صاحب عمری سلامت سره سره اوسي ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب محترمه، تا ته ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه وایم، خدای دې جوړ روغ شي. البته محمد نبی احمدی هم بغلان نه تماس نیولای.
مهرباني وکړئ احمدی صاحب له بغلان ستړي مشي، تاسو هم اتمنده د زلزلې خبرونه تعقیب کړی دي، خوښینه یې نو راځي په دې خبرې وکړي چې په دغه سوالاتو کې عام کسان څه کولای شي، او تاسو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه هم درې مهرباني.
مننه خوشاله اوسېږي لودین صاحب، واقعت په دغه ډول څنګه وایي چې په ګرګو خدای پاک دې شهیدان د جنتونو په نصیب کې اوسه. وطن کے خلق غریبان جی ٹول کے کوشش دا پائے خبر چاندا ٹول سی ٹول والا تو پیدا کر اسی ار مسلمان میں فرض واجب دسی اندازہ افغانستان وطن کې دغه زیاتره ساګانې خلک وی دا وبم د سیوګر سمزکه کې بيخي قدرت للی، نو دا هم یو د ما په نظر باندې یو اپات غونډه ده چې د سمزکه نو وبکه میګم د سمزکه سیوګر یو رقم ته د چا خبره کاوه کیږي تقریبا وګور شغه خپل مغز لاس ورکی، نو دا موږ افغانستان خلک د سمګر زره یو زره لږ زره بیغه وره استو باج عمر کې د خاص توجه نه کوي چې کار علی کار باندې مدیرت سوې کاری وګور هغه د سمګم نه پیدا کیږي. خو موږ افغانستان خلک هم اوسه لو د سلګ زره بیا غوړی اسو دا کورنوش جوړوم د سیاسي نګرو نو دا مشکلاتونه ګوره چې باندې درنده بیا وګره معمولی زلزله شي دراولېږي نو کوشش به خلکو کې کورنوش لګ میاري جوړ کی خیر کده سه مصرف هم نه راځي زیات او بیا هم کوي چې تاسو باندې لګ سپګی تقریبا دیوالونه لګ اساسي غوندي نو دا بیا یو څه کومک بو کې لوتین سره ما په نظر محترمه
و سلامات صاحب کوم پختنه خونه لري ځکه ډاکټر صاحب موږ مل مکړی چې په دې سره خبرې کوي چې عام خلک د ژغورنې په برخو کې څه کولای شي خصوصا که چیرته کومه سیمه باندې سیلاب راځي یا دغه زلزله چې راځي دا خلکو مسؤلیتونه څه جوړیږي
وګوره چې لودین صاحب دا یو کوم نظر ته شي امر کې تاسو نظر ته احترام لرم نو وخت کومه مخ کې ولې چې موږ خپل لږ زره ځان ته فکر نکوو یعنی د شي فکر کوو چې یو کار کوو د شي سبب لري چورتو وای چې موږ ټول کې دا نظر دغه شي یو انسان یو چې وسی کې باید لري فکر وکړي یعنی د شي فکر وکړي شي دغه اولاد دی باندې د اولاد دل مصیبی به چې غته توجه وسی هغه کار عمر ته باید یو خاص توجه لري خلک دا مې نظر محترم خوشاله وسی
خدای پر دې شهیدان سلامات او سیډیر ډیر مننه خیر وسی محمد دبی احمدی ول بغلان ډاکټر صاحب تاسو تبیر تر اگر زمخ کې یو بحث اشاره وکړه چې کله لسیل مثلا یا زلزله ترخور لاند نه یو کاسترا وسل کیږي یو داسې حالات کې وي چې مثلا به هو حالات کې ممکن د مارګ او ژوند نه خنخانې په کلورای معلوم نسی بدون لدې چې مثلا حالت دوی ځان سره دغه ټیمونه وسایل ولري دغه دودیز لارې چارې سیدي سترغو معلوم کی چې دغه کس کې احساس تا کنست یا زړه بندای د کنه دغه دودیز لارې چارې به ډاکټر سیب څنګه وی آیا نبض کتلې خلاره د نبض ګوري سره قمی وګوري ترڅو کچیرته مثلا په چا کې سا چلی چې هغه تر نور زړه وسل نور سوي نظر دی چې مثلا اکسان چې لباده مرغ ژوند لري الله سور کړی وي
لودین صاحب بیا مهم یو ډیر خټ ټکی ته اشاره وکا زموږه په هغه په ورونه خويندې چې مثلا طبيعي حوادث څخه کزلزلوي یا سیلابي چې راسل کیږي او هغه ټیم کا عوام خلک هم وي کچیر دی مثلا د غیر نبض وګوري او یا ته دې تر څنګ په غاړه کې هغه رګونه وګوري چې په هغه حالت هم نبض جس کیږي نو کچیر نبض درلودلو او کني درلودو دې ډیر کوشش وکي چې د حقوق په خپل کې کچیر اجنبي اجسام یا په خپل کې هغه شون خوري لکه مثلا شګي دا شون ویلای د اول باید تنفسي لور دغه خلاص کی او اې دې ترڅنګ د شاد طرفه د حقوق مابین کې مثلا په ورغوي سره مساج ورکول شي او ورو ورو پر ضربه به ورکي ته د هغه خپل ته په حساب غوږ نیسی نو په دا حالت کې کېدای شي چې دا کسان یا چې به حکومت تللی وي یا مثلا شاک تللی وي هغه کېدای شي د دور یا واند لاس تللی وي نو کېدای شي چې بیرته خپل شعور پیدا کړي او ورسته د غیب دا کس بیا په داس شکل سره چې د غیب تنفس بند نشي یعنی په یو امور تذکره کې چیري وي یا چپرکټ وي یا دې ترڅنګ یو تخت وي په هغه کې به اچوي او د امبولانس په انتقالي تر هغه پورې چې روغتي مرکز ته ورسیږي او اې دې نه علاوه باید ډېر کوشش باید وکړي دا کسان چې لودین سیب چې شعور نه لري یعنی په هغه کسان چې په خور نه راستل کیږي نه خبرې کولای شي نه هغه تنفس لري نو هغه ته بې ځایه مثلا درمل ورکول په خوله کې یا اوبه یا مایات یا ډوډۍ دا شان نه په کلکه ډډه کوي ځکه کېدلی شي چې هغه کس چې ده هغه مدرتل مخکې کېدلی شي په کوما کې ډار د لاسه کوما ته تللی وي لیکن کله چې موږ هغو ته اوبه ورکوو دا سبب دې کېږي چې د معدې په ځای هغې سږو ته لاړ شي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته اسپایریشن وایو چې دا کار د موږ کېدلی شي چې هغې په ځای چې ګټه ورته ورسوو د هغې ژوند دی مرګ سره مخامخ کوو کېدای شي مثلا دغه تبایی حوادث هغه ونه وژني او زموږ دا کار په نتیجه کې دی خپل ژوند د لاسه ورکړي بنان په دې اساس باندې نو با دا کارونه وکړو او که چیرې زموږ یو هغه خور یا ورور چې دی خور لاندې راستل کیږي او هغه یا مثلا یا لاس مات دی خدا نخواسته یا پښه ماته ده په هغه صورت کې د اتل په نامه باندې یا مثلا یا همواره تخته هم که چیرې وي د هغې لاس یا پښه په هغه باندې ډېر د ورو ایږدو او په هغه باندې په یو عادي تکه هم که چیرې وتړو چې یعنی هغې هغه بې حرکته شي تر څو پورې چې د هغو هغه کسرونه یا هغه هډوکي چې مات شوي دي چې هغه خپله باندې اعصاب او نور رګونه تخریب نه کړي یعنی دې په ځای باندې چې که چیرې مو هغه ډېر متحرک وساتو کېدای شي هغه رګونه تخریب کړي او د خونریزۍ له امله دغه ناروغ یا دغه ټپي چې په طبعي حوادثه کې ټپی شوی د خپل ژوند له لاسه ورکی، نو بنا په دې اساس موږ واده کارونه ترسره کړو. نو کچیر دا کارونه په ډیر اسانۍ سره هم ترسره کیږي. لودین صاحب، د یوې خوا به مو د ناروغ سره کومک کړی وي او د بلې خوا به مو هم د هغه د دغو ژوند ته نجات ورکړی وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. تخصې دغه د خونریزۍ موضوع ته اشاره وکړه، زم دې بحث راتللمه. دغه خونریزی هم که څه هم ډیره کمه پیښه یا ما که چیرته خدای مکړه دغه د زلزلې په پیښو کې مثلا تعمیر کې تیږي کار شوی وي، ډبرې کار شوی وي، بیا نو ممکن د خونریزی لامل هم شي. کله ناکله دغه د ژغورنې هڅو کې مثلا تر ډیره مثلا داسې جریحا وسایل نه استفاده کیږي چې مثلا د انسان بدن ته زیان رسي، مثلا که بیل ده، که کولنګ ده، که مثلا دغه نورې ماشینرۍ دي چې استفاده کیږي. که چیرته خونریزی د فتن پیښیږي، عام کسان څه کولی سي؟ د وینې د درېدو لپاره مثلا هغه عمده لارې چارې څه دي چې وینه ودرېږي؟ او د خوراک موضوع تاسو مخکې اشاره وکړه چې که چیرته یو چا خپل شعور له لاسه ورکړی وي، ښه ده چې درمل اوبه دا شی ورته ونه کول سي، مستقیم امبولانس ته ورسیږي تر څو هغه اکسیجن او د نور لارې چارې ورته وسنجوي.
بل لودین صاحب، رښتیا هم هغه کسان چې مثلا لاس یې په عوامه اصطلاح باندې غوڅیږي یا زخمی کیږي او یا پښه یا د وجود یا د بدن نور غړي هغه صدمه مومي چې دغې په نتیجه کې د هغې څخه وینه جاري وي، اول موږ به ډېر کوشش وکړو چې په طبي اصطلاح موږ تورنیکیټ ورته وایو چې هغه خوشتون نه لري. عادي تکه، یو عادي رشمه، یو عادي رابر هم موږ کولی شو چې د هغې د هغه ناحیې څخه پورته، مثلا که چیرې د موږ د لاس په مړوند کې زخم موجود وي، نو موږ د هغې څخه مثلا لږ څه پورته هغه ناحیه باید کلکه وتړو او کودی باید کوشش وکړو چې دغه ناحیه باید د زړه څخه لږ څه پورته ونیسو، یعنی باید ښکته ونه نیسو تر څو پورې چې هغلته د وینې جریان کم شي او هغه خونریزي تر هغه پورې چې نږدې روغتیایي مرکز ته رسول کیږي توقف وکړي. او بل لودین صاحب یادولو وړ ده چې دا کار که چیرې موږ کوو، یعنی هغه ناحیه که په لاس یا پښه کې وي چې هغه په یو تکه باندې یا رشمه باندې یا رابر باندې تړو، دا باید موقت وخت دپاره وي، ځکه اکثر اوقات دا داسې کیږي که چیرې موږ هغه په ساعتونو یا ورځو باندې پرېږدو، نو هغلته د وینې جریان قطع کیږي او هغلته هغه انسا چې دی په نکروز ورکوي، یعنې په طبي په عوام اصطلاح که ووایو هغه انسا مړه کیږي او هغه د وینې جریان چې قطع شولو، نو دو په ځای چې یوازې خونریزي ته توقف ورکړی وي، د هغې د هغو په ناروغ یا د هغه ټپي دغه غړی هم د خطر سره مخامخ کوو چې کیدای شي بیا په روغتیایي مرکز کې هغه بیخي یعنی پریږي. بنام په دې اساس باندې چې کله موږ دغه کار کوو، خونریزۍ ته توقف ورکوو، نو موږ باید په دې لټه کې هم واوسو، لودین صاحب، چې ژر تر ژره دغه ناروغ باید هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړو. او د دې تر څنګ لودین صاحب یادولو وړ ده که چیرې مثلا دغه ناروغ په دغه وخت کې مثلا چې لاس یې غوڅي یا پښه، اکثر اوقات دوی د اوبو غوښتنه کوي، نو موږ که چیرې د شعور ښه وه، یعنی خبرې کولی شوای، ځای و مکان صحیح کولی شوای، کیدای شي چې موږ دوی ته هغه پاکې اوبه یا صحي اوبه هم ورته ورکړو تر څو پورې چې دای هغه مرکز ته رسول کیږي چې هلته سیروم یا نور تطبیقات ورته کیږي، دا کار هم د ده سره کومک کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیدل تاوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم نظرونه راته پریخي دي. اکثرو کسانو غوښتنه کړې چې باید چنده وشي. زو څو کمنټونه هم ولما. جهاد الله قرار لیکلی وای هر ولایت ځوانان دی یو موټی شي د ښار هر کوڅه کې د زلزلې ځپلو ته چنده ټوله کړي. خوست کې وای کمپاین روان دی، په لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې هم کمپاینونه روان دي. حبیب ارمانی لیکلی وای که چیرته دولت خلکو ته غږ وکړي چې مرستې ته لاړ شي، نو هلته د کار کولو لپاره ډیر ځوانان آماده دي. وای زه هم تیار یم چې که څوک پیسې هم نه راکوي، وای زه آماده یم چې مفت ته لاړ شم او هلته کار وکم. خوشحال خان رښتین هم لیکلی وای له سده مخه باید لومړی د امبولانسونو غم وخوړل شي، که چیرته امبولانسونه نه وي نو ملکي خلکو ته دی پکار ده چې شخصي موټرونو کې ټپیان یو سي، بل باید وینه ورکول شي او د خوراکي توکو غم باید وخوړل شي. دغه راز د استوګنې وسایل هم وای ورته باید آماده شي. یو بل اوریدونکي ډاکټر صاحب، داسې ښکاري چې خپله فکر کوم د طب محصل ماته ښکاري، میراج الدین افغان، وایي عام خلک په داسې شرایطو کې کومک اولیه ورته اجرا کولی شي، د مثال په ډول خونریزي بندول، د سی پی آر اجرا کول، د تنفسي لارو خلاصول، مریض ته شاک فوزیشن ورکول او مریض ته کوما فوزیشن ورکول، دا هغه بحث دی چې مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه. راځي په دې لک تام سو ډاکټر صاحب، چې دغه د کله چې یو کس تر خاورو لاندې راوځي، دغه ته دغه د لومړنۍ مرستو دغه د خونریزي بندول باندې مخکې مو خبرې وکړې، دغه سی پی آر یادونه هم کېږي. سی پی آر اجرا کول ډاکټر صاحب مخکې تاسو فکر کوم تشریح کړه، خدای چې سی پی آر باندې هم لکه خبرې وکړو چې څه ډول اجرا کېږي، او دغه د تنفسي لارو خلاصولو باندې هم بیا د خبرې وکړو، او دغه شاک پوزیشن باندې هم، ځکه دغه بحثونه دي چې موږ هم کله دغه د لومړنۍ خدماتو یا د لومړنۍ مرستو کورسونه اخیستي، یادونه سوي د طبي اصطلاحات دي خدای چې پام باندې باندې تشریح کو. سی پی آر ته به ول راسو ډاکټر صاحب، سی پی آر څه دی؟
صاحب اول چې کله موږ په عوامو ټکو باندې چې ورته په طبي اصطلاح چې موږ په سی پی آر ورته وایو، او په عوامو اصطلاح دیته دی زړه او تنفسي په سیستم دوباره یعنی احیا کول دي او دوباره را ژوندۍ کول، دیته سی پی آر وایو. او دغه سی پی آر چې دا خپل باندې یو ځانته میتود ده، دا د هغه ناروغانو لپاره چې کله مثلا په یو په د شاک وخت دی، یا مثلا په هغه صورت کې چې ناروغ په آی سی یو کې وي، د دې لپاره هغه طبي اقدامات یا طبي اورونه چې ورته توصیه شوې دي چې د هغې لپاره بسنه نه کوي، نو ورسته له هغې لپاره د ناروغانو لپاره سی پی آر کوو. خو دغه سی پی آر لودین صاحب کولای شو چې هغه ناروغ چې د ډار یا ون لاسه کوما ته تللی وي، هغې ته هم سی پی آر کولای شو. سی پی آر دا ادب مو دغه چې کاردیو پالمونری ریسپیریشن چې نه د احیا د زړه او تنفس ته د تنفس یعنی د سږی او د زړه دوباره احیا کول دي، چې خپل باندې راسته لاس بل راسته لاس باندې چپ لاس ګدو، او هغه د سینې اډوکای چې په طبي اصطلاح موږ هغه ته سرنوم وایو، د هغې په څوکه یا ضربه کې دغه په داس شکل باندې فشار ورکوو چې زموږ مړوند قط نشي. یعنی دا هم چې فشار چې ورکوو، یو شخص باید په 15 ځله دیته فشار ورکوي، او ورسته له هغې څخه په خوله باندې دیته تنفس ورکول دین صاحب. که چیرې اکسیجن موجود وي، اکسیجن ورته امبوباک ورته ورکوو، بخښنه غواړم، او که چیرې نه وي په خوله باندې تنفس ورکوو، او دا کار به څو ځله تکرارېږي چې ورسته له هغې څخه که چیرې دغه سی پی آر په ترس کې هم دغه ناروغ
غاګمورازی ډاکټر صاحب غاګمولرو مهرباني
کچیرې دغه سی پی آر په نتیجه کې هم ناروغ بیا هم علائم حیاتي پیدا نکړل، یعنی نبض پیدا نکړل او د ترڅنګ تنفس پیدا نکړل او قلبي حرکات پیدا نکړل، او ورسره دې څخه دې لپاره ادرینالین ورته زرقیږي چې هغه هم هغه خپل دوز باندې ورکول کی. خو لودین سه دغه سی پی آر هم چې موږ کوو، باید دغه د سترنوم اډوکی یا دغه پوخته چې سره وصل کړی دی، دغه اډوکی ته به تر 15 سانتی زیات فشار ور نه کړو، کیدای شي دې په ځای باندې چې ناروغ سره کومک وکړو، هغه ناروغ خپل د سینې اډوکی مو هم مات کړی وي، یعنی دغه سترنوم کسر منځ کیږي. او په ماشومانو کې دا پروسه بیا په ډیره په هایڅګۍ باندې او د ګوتو په وسیله باندې ترسره کیږي. نو بنان په دې اساس باندې چې دغه سی پی آر چې دا اکثرا په دغه لومړنۍ بیړنۍ طبي پیښو کې هغه ښه وسیله چې دا چې هغه ناروغان چې طبعي حوادثو په ترڅ کې کوما ته ځي یا شاک ته ځي، د دغو لپاره ترسره کیږي. او بل غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، یعنی زموږ اکثره طبي اصطلاحات چې دي، کیدای شي هغه زموږ خویندې وروڼه چې غږ مو له آزادۍ رادیو څخه اوري، که چیرې مثلا دوی ته دغه طبي اصطلاحات ډېر ووایو، کیدای شي په سره په خلاص نه شي، یعنی شاک څه شته ویل کیږي. په ډېر عوامو ټکې باندې یعنی عضویات زموږ بدن په دې باندې قادر نه دی چې زموږ هغه د عضویات ټول انسا چې دي هغه اروا کړي، یعنی په دغه حالت کې چې دغه نه اروا کېږي، دغه شخص شاک ته ځي چې بیا شاک خپلې انواوې لري، او دې نه تر څنګ هر شاک د ځان ته خپله ځانګړې طبي درمل نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. بس ورسته ادامه ورکوي او اوریدونکي وصل د استډیو سره ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر وسلو جن صاحب، سلامونه تاسو تاسو درون مېلم شاغلی عمرې صاحب ته سلامونه، او سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری محمد ایوب پښتون یم.
او قاری سه پښتون ستړي مشي مننه چې اړیکه مونی ولې دنن پام دې خبرې کوي چې عام کسان د طبي پی خود ځانمن شو پښغورل کې پښغورنو کې څه رول لوبي په هرات کې مثلا دغه پی خرامنسته شوی د لاهم د ژغورنې چاري روان دي. کومي ویډیوګان چې خبريږي عام کسان هم وردانګلي د زلزلې زپلو ژغورنې تازه ک دیار لسکلي داسې دي چې یعنی ک بشپړنوي نګدې بشپړ ویجاړ سوی دي. ساس په نظر د غلطه د عام خلکو مسولیت څه جوړیږي ځکه په دولتي کچه باندې او یا هم د موسسو په کچه باندې فکر کوم خدمات کافی نه دي یا غټیمونه چالت رسیدلې فکر کوم دوی به د دې ورتیاونه لري چې سملاسي په ټولو کلیو باندې کار شروع کړي. د عام خلکو مسولیت څه جوړیږي او د غراس کچیر تک مو پښتنه هم درې په دې برخه کې ډاکټر صاحب راسته مهرباني سیدی
ما ته وخت ما ته اجازه راکړئ چې خپل نظر ورکم. اول خو جنتی فردوس غواړم او شهدا او ته چون پر افغانستان باندې د هر طرف مصیبت را روان دی. زلزلې بل مصیبت دی, لوږې او بیکاری او اقتصادي فقر بل مصیبت دی, سوی تغذیه چې څوک پخته دا بل مصیبت دی. پر دې مصیبتو سربیره نه پوهیږو چې خدای تعالی موږ ته په کم نظر ګوري, خو نور د زلزلو مصیبتونه هم را باندې روان دي. اول نظر خو مې دا دی چې دغه کومکونه اولیه چې ورسره کیږي زما په نظر د افغانستان خلک په شارو کې چندانې خلک آگاهي نه لري او کیلري هم د شپه کمه سطحه لري. نو هغه کسان چې په قراو قصباتو کې اوسېږي هغه خو طبعا آگاهي نه لري. مخکې لا شو یو کمپین ممپین کېدی, اوس هغه کمپین د آگاهي دي هم نشته. او بل دغه اولیه کوم کنه چې ورسره کیږي د خلکو سره صحیح دی. د هغه کسانو ته چې دا کسان سمور مننه کوو, تشکرې ورته وایو چې خپل ژوند په خطر کې اچي ورځي د ورور کومه کوي. خو اما دا خلک چې ورځي دا خلک مسلکي نه دي. دغه خاورې چې راپورته کوي په بیل باندې یا په کولنګ باندې یا په بل شي باندې راپورته کوي, ممکن دا د انسانانو بدنو ته هم زیان ورسوي. او ممکن دغه خلک موږ خو افغانستان خلک په دې اړه څه تخصص نه لري, خو بیا هم د دوی څخه تشکرې کوو چې خلک ورځي. ولیکن ډېر خلک لودین صاحب او مری صاحب شاز ما سره په دې خبره کې موافق وي, سلامونه دې می قبول کړي. ډیر خلک په دغه عرصه کې آگاهي نه لري, یعنی مسلکي نه دي. وزه پرزن ملایم د په میرابو ممبر کې تخصص لرم, زه د سیاتو د ساينسو د تخنیکو د ټکنالوژي په عرصه کې تخصص نه لرم. زه پرزن ملایم په قران کې تخصص لرم, اما په تاریخ او فلسفه کې خو زه تخصص نه لرم. نو زموږ خلک غیر مسلکي دي, کومکونه خور سره کوي, ولیکن دا کومکونه زما نظر دا دی چې دولت لاسپکار شي او مسلکي خلک وګماري تاسو چې کومکونه ورسره وکي د دوی سره. او بلخ نه پښتنه مې د عمر صاحب ساده ده, شغلې ډاکټر صاحب هغه کسان چې په سوی تغذیه اخته یا د بدن مو مقاومت کمی هغه تر خاور لاندې کیږي, یا هغه کسان چې نوکې تنومن وي د هغه په نفس اخیستلو کې یا د هغه په یعنی چې په ژوندۍ پاتې کېدل کې دغه کسان چې مقاومت د بدن یې کم وي, او هغه کسان چې نوکې کواردار وي د دوت تر مابین پر څنګه کېدلی شي. یعنی فکر نه کوي چې هغه کسان چې د بدن مقاومت یې کم وي هغه ژر روغ ورکوي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شد دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
کور ودان پښتون سبډیر مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب. دغه بحث ما هم ځان سره یادښت کړی و چې په زینو سیمو کې حتی دغه د مراکش زلزلہ چې وشو پروسه کال چې په ترکیه کې کومه زلزلہ وشول مثلا د ضرور 15 ورځې مخ وروسته هم داسې کسانو چې ژوندې تر خاورو لاندې راوېستل سول. په دې بیا وروسته تفصیلی خبري وکړي چې تر خاورو لاندې مثلا کوم ځایونو کې د ژوندې پاتې کېدو امکانات ډیر دي. اوس راځي د قاری سه پښتون پښتنه باندې به تبصره وکړي, بیا به بحث مخته ادامه ورکړو.
او
لودین صاحب قاری صاحب پښتون خو ماشاءالله ډېر ښه خبرې وکړلې او خپل نظریات را سره شریک کړل او را به شو د دې پوښتنې ته، یعنی په هغه کسان چې مالنیوتریشن وي په طبي اصطلاح باندې یا په عوام اصطلاح هغه خوارځواکي یا سوی تغذیه وي، او هغه کسان چې مثلا هغه د هغو تغذیه مکمله وي او د زیات باډۍ د نظره ښه قوي وي، دو په دواړه د خاورو چې کله لاندې کېږي دغه په دې کې هغه طبي په حساب باندې څېړنې تحقیقات نه دي شوي، خو لیکن دا ویلی شو چې هغه کسان چې لږ څه تنومند وي نظر هغو سوی تغذي کسانو ته د دې وجود مقاومت لکه څرنګه چې د امراضو په مقابل کې لوړ دی، د ناروغۍ په مقابل کې لوړ دی، همدارنګه د بیرونیو تردیداتو یا د بیرونیو خارجي صدماتو یا د دغو ضربو په مقابل کې هم مقاومت لوړ دی. دا که خدا نخواسته په هغه باندې دیوال را چپه کیږي یا خار پلویږي، نو په دغه وخت کې کیدای شي چې هغه په سوی تغذیه کسان چې دي هغه د وجود کسرونه، یعنی د هډوکو ماتېدل ورسره یو ځای وي، دې تر څنګ چې هغه به په کوما خواته ځي. لیکن هغه کسان چې په وجود مافیات لوړ دی او تنومند دي، نو هغه دغه ضربه یا دغه صدمات دغه زغملی شي، نو بنان په دې اساس باندې لکه څرنګه چې د نورو امراضو مقابل کې پښتون صاحب هغه کسان چې تنومند دي د مافیات لوړ دی، د امراض مقابل کې لوړ مافیات لري، یعنی قوي دي، همدارنګه د طبعي صدماتو مقابل کې هم قوي دي، نظر هو کسانو ته چې هغه په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه باندې اخته دي. نو په دې اله باندې چې جناب درون پښتون صاحب د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي لودین صاحب،
حتما کور مو ودان. ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښه اشاره ورته وکړه چې همیشه د وجود مقاومت ډېر ښه شی وي، یعنی سړی سره په طبعي پیښو کې هم مرسته کوي که خدای مکړه او بو یوړي مثلا کې او څوک خ تکړه وی کولای سي لامبو و هیزان لوبونه او باسل سیلاب ځانو باسي د غراس کچیرته خاورې چیرته پرازینو کچیرته دای قوی وی او څه مقاومت ولري ممکن وکولای سي د ځان پښغورنه کې لزان سره مرسته وکي. دا معنی چې پیاوړی سړی همیشه کولای سي چې لژوند سره د ژوند سختۍ سره هم مبارزه وکي، نظر یو کاسته چې کمزورې ویل فزیکی په لوکور ودان. ډاکټر صاحب بلوریدونکو ته ورزومې ربانی او کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازادي رادیو اوري.
ډیره مننه لودین صاحب محترمه، سلام تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زبلای د شیبه لغزنه خبرې کوم.
ښه زبلای صاحب مهرباني وکړئ په همدې موضوع خبرې کوو چې عام کسان د طبي پیښو زیانمنو شو سره څه ډول مرسته کولای سي، خصوصا نن سبا چې په هرات کې دغه غمیز رامنځته شوی ده، هلته عام کسان د نورو کسانو ژغورنې ته ورغلي دي، څه وکړي تر څو د دوی دغه مرستې سمې تمام سي؟ په همدې ارتباط باندې خبرې کوو، مهرباني تاسو څه وایئ په دې اړه؟
ډیره مننه، همداسې ده. لومړی به راسم بالې نظر ته لودین صاحب، دا چې ځوانان د ټولنې د ملاتړ دي، نو ځوانانو ته اړتیا شته، ځوانان باید خپلې مټې نن رابډ وهي، وایي ځمکه هغه څه دی چې ور پورې بلیږي. نو نن یوازې هرات نه د پلمبو کې ډوب، بلکې ټول افغانستان ورسره سوادي. نو ټول ځوانانو، ټول افغانانو ته، البته که په بیلابیلو ولایتو کې، هغو ته هم پکار دي تر څو هلته دوی سره غونډ شي، خیره بنسټونه راټول کړي، دوی کار وکړي، دوی مرستې راټولې کړي، دوی د دې غمځپلو کورنیو دپاره یو څه نه یو څه وکړي، او بلکې ځوانان که چیرته کلک هوډ وکړي هر څه کولای شي. راځم پښتنې ته، جناب ډاکټر صاحب فرید الله عمر، پښتنه مې همدا ده چې مثلا که یو زلزله کیږي، تب بند چې په غسیمه کې ډېره زیاته ویره وي، وحشت وي، غم وي، درد وي، نو تب بند ماشومان، میرمنې، البته ځوانان هم ورسره یادوي، ټول کسان یو ډول په ویره کې کیږي. د ځینو کسان ما همداسې لیدلي دي، وخت یو کس ډېر په ویره کې سو، یو دمې نه پیژم زړه کار پرې شوی، یو بل رواني څپه پروراله، خو بیوشي حالت ته دي. نو که چیرته یو څوک د بیوشي حالت ته دي، زړه یې کار پرېږدي، دلته په ویره کې ډوب وي، هغه کس څنګه هغه کسان پوښتي چې دا مثلا مړ نه ده؟ هغه کوم کسان چې متخصص نه دي، ډاکټران نه دي، هغه بیخي داسې فکر کوي چې دا هم په شهادت ترسیدلې ده، نو هغه کسان څنګه پیږي؟ او آیا داسې امکان لري چې لډيري ویری یو کس زړه کار پیږي، لډيري ویری یو بل مشکل ورته پیږي، نور کورنۍ خلګي داسې فکر وکړي چې دا مزه ډېر مننه.
سلامات اوسه زابلای سب کور ودان بل اوریدونکو ته ورزومې ربانی او کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو اوري.
حبیب رحمان زواکم د ایران هیواد څخه.
ښه زواک سره مهرباني وکړئ، له ایران نه څنګه په ایران کې خو دغه زلزله نه ده محسوسه سوې، که څه هم هرات دغه سیمې چې دی ایران ته نږدې پرتې دي؟
نه، موږ د ایران هیواد په ښار کې پراته یو، ځکه چې موږ د خوب راکښینو سره ټلیفون موکته په افغانستان کې بدبختانه نه بخته بد پیښه شوی و، نو ولا ډیر خوشینو نن په دغه راز خپل په کار باندې نه پوسوي چې دغه زلزله شوی ده. متاسفانه چې ډیر افغانان پکښې شهیدان شوی دي، خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نو ما پر طالبانو ورو باندې دغه غږ دی چې کم افغانان پکښې مړ شوی دي، د کورنۍ سره دي کومک وکړي، نو پر نور شتمنو کم دغه غږ دی چې دغه افغانان سره کومک وکړي. او ځکه چې د زلزلہ کیږي باید د ساينس پوهان معلومات ورکړي چې زلزلہ کیږي د دغه ځای تاسو ووځي.
کور ودان زواک صاحب سلامات او سې ډیره مننه چې اړیکه مونیول او فکر کوم د زواک صاحب اړیکه پریش ولا. د زواک صاحب نظر دا و چې باید اوس مرستي وسی، حکومت لاس په کار شي او هلته د زیانمنو شو لاسنیوي ته ورودانګي. بلې دا ویل چې چیرته دغه زلزلې کې باید مخکې نه خلکو ته خبرداري ورکول سي. فکر کوم د طبي پیښو په برخه کې، د سیلاب په برخه کې، د طوفان په برخه کې کله ناکله وړاندوینې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې. اما د زلزلې په اړه باندې فکر کوم تر اوسه هم دغه علم د جیولوجي دومره مخته نه دی تللی چې هغه دقیق وخت وښيي او خلکو ته خبرداري ورکړي. نو په هر حال په دې لاره چې دغه پرمختګونه هم په علمي ډګر کې وسی تر څو د خلکو د زیان کچه راکمه سي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو بیرته راځو. اول به د زابلي صاحب په پوښتنه باندې تم شو، بیا به راځو بحث به سره ورور راټولو، ځکه چې د پایښې بوتي نږدې شوي.
لودین صاحب اول به دا وایي چې ډېر مننه زابلي صاحب څخه، ډېره ښه په پوښتنه یې مطرح کړله. او د یادولو وړ ده چې په داسې طبیعي حوادثو کې لکه زلزله، سیلابونه، دا په روح و روان د انسانانو هم تاثیر اچوي. یعنی که چیرې د یو چا ګاونډی هغه خدا نخواسته خپل فامیل د لاسه ورکړي، دا ډېر سخته صحنه ده. نو کېدای شي هغې ته روحي و رواني ستونزې پیدا شي، او کله ناکله مثلا هغه خپل شعور د لاسه ورکړي، چې دا په هغه صورت کې دی باید هغه په روغتیایي مرکز ته چې مراجعه کوي هغلته دی په پیسو باندې هغه ډاکټر صاحب ته روحي درمل ورکوي یا روحن هغه تلقین کوي. او دې ته تر څنګ د یادولو وړ ده، لودین صاحب، هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري، یعنی پخوانۍ زړه ناروغۍ لري او دا ستونزې سره مخامخ کیږي، په داسې وخت کې کېدای شي دوی ته د سینې درد، چې په طبي سلام هغې ته چستن وایو، کېدای شي سینې درد ورته پیدا شي او خپل شعور د لاسه ورکړي، مثلا په شاک ته لاړ شي یا کوما ته لاړ شي. په داسې حالاتو کې هغه ته باید بیا هم موږ به ډېر کوشش وکړو چې لاس او پښو ته مساج ورکړو. سره باید یوې خوا ته کېږدو، تنفسي لارې، یعنی د هغې د خولې تنفسي لارې باید خلاصې کړو. او که چیرې په خوله کې مصنوعي غاښ وي یا مثلا بل اجنبي جسم وي، هغه راو باسو. او ډېر باید کوشش وکړو چې د خولې د لارې څخه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، درمل، اوبه یا نور ډوډۍ شی ورنه کړو. او که چیرې هغه په روغتیایي مرکز موږ ته نږدې وي، هغلته یې ورسوو. او د دې نه علاوه به د خپل سر درملو او تداوي څخه ډډه وکړو. که چیرې دغه کار موږ ورسره وکړو، نو د دغه ناروغ سره موږ ډېره مرسته کړې وي. او همدارنګه پاتې کسان مثلا په لویو لارو کې یو په یو باندې په یو شاک حالات تېرځي، چې هغې ته په عوام اصطلاح باندې مرګي وي، او په طبي اصطلاح هغې ته اپلپسي موږ وایو. په داسې حالاتو کې ځینې کسان ګورو چې د هغې بوټ راوباسي، د هغې خولې ته یې نیسي، یا مثلا په پوزه کې نیسي، یا په بل شی په وړاندې کوي پوزې ته. نو په داسې حالاتو کې باید اول باید کوشش وکړو دین صاحب، چې هغې په غاړه کې که چیرې مثلا یو دسمال وي یا بل شی وي، هغه باید خلاص کړو. او په خوله کې یو وګورو چې تنفسي لار خو خلاصه ده، سره باید یو بغل ته کړو، تنفسي لاره باید په دې باندې ځان مطمئن کړو چې کوم بل شی خو نشته. او ته په وروسته د هغې څخه موږ کولای شو چې که ډېر کومک کوو تر هغه پورې چې روغتیایي مرکز ته رسیږي، یا هغه ایمرجنسي ټیم یا هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورته رسیږي، باید چنډه په لاسه باندې مثلا یخ اوبه اچولی شو، یعنی یا یخ دسمال اخولی شو. نو دې نه علاوه باید موږ په داسې حالاتو کې ډېر باید کوشش وکړو چې د خپل سر درملو او د خپل سر طبابت څخه په کلکه باندې ډډه وکړو.
کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب بحث به ورو راټول کو. ما مخکې مسلې ته اشاره وکړه چې په ځینو هیوادونو کې چې زلزلې شوي دي، ممکن د افغانستان په زلزلہ کې هم دغه موضوع صدق وکړي چې له 15 ورځو وروسته هم یا له 4 ورځو وروسته هم ژوندۍ کسان تر خاورو لاندې راوځي. اول به دغه د انسانانو د تنفس د ورتیا په اړه باندې خبرې وکړي. انسانان څومره کولی سي مثلا تر خاورو لاندې مثلا تنفس وکړي، او یا د انسانانو ترمنځ توپیر شته د تنفس په ورتیا کې او کنه؟ یعنی داسې کسان چې فعال قلب لري کولی سي چې تر ځمکو لاندې هم مثلا په یو ډول سره تر خاورو لاندې تنفس وکړي، او کنه هغه کسان چې ژوندۍ راوځي داسې ساحو کې هغوی ګیر پاتې کیږي چې هلته یو څه فضا دوی لري، یعنی یو څه هوا هلته ذخیره شوي، هغه ژوندۍ پاتې کیږي، او ځکه تر خاورو لاندې خو چې کله تنفس بند سي نو بیا د ژوند پاتې کېدو امکانات هم له منځه ځي.
بله لودین صاحب، هغه کسان چې اکثره دوی کې د خاورو لاندې راوځي نو هغو ته حتمان د تنفس یو لار شته ده، یعنی هغې ته اکسیجن ورسیږي. کینې غیر د هغو نه کچیر مثلا موږ ته اکسیجن راونرسیږو او راونرسیږي، یعنی مطلق اکسیجن قطع شي چې په آزاد هوا کې 1.5% خالص اکسیجن لري که در باندې قطع شي نو په ډیر کم وخت کې موږ خپل ژوند له لاسه ورکوو. په هغه صورت کې چې دغه خاوره چې را لویږي یا دا دیوالونه چې را نړیږي، په هغه صورت کې کیدای شي بعضې چولې او بعضې سوري وجود موجود وي چې هغه په کم اندازه اکسیجن هم ورسیږي دغه کسانو ته، او دا کسان به هغه رقم هغه ناروغان وي یا هغه ټپیان وي چې دای مخکینی تنفسي ناروغۍ یا مثلا مخکینی سی او پی ډي یا برانشل اسما، یعنی تنفسي ناروغۍ یا د سینې ناروغۍ به نه لري، او دوی به سالم کسان وي. لکه مخکې چې پښتون صاحب وویل، د معافیت به لوړ وي، او دې نه علاوه چې هغه کم اکسیجن ورسیږي کیدای شي چې مثلا دی د څو ورځو لپاره ژوندۍ وساتي، نو ورسته د هغې نه چې هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورسیږي کیدای شي دی ژوندۍ راووځي. نو دا امکانات په افغانستان کې هم په اکثره ځایو کې شوي دي، او دا دغه خبره ده کوم عملیات چې شوي دی د ژوند ژغورنې په خاطر باندې دغه کامیابه ترسره شوي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، راځي بحث ورو ورو سره پای ته رسوو. ټولوی هرات کې زلزله شوې ده، د تلفات په اړه باندې هم ارقام له سهار راسیزي د نقیز دي، خو اوس لږ تر لږه ازادي راډیو ته د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت تایید کړي چې 2400 کسان وژل شوي. متاسفانه چې ډیر لوړ ارقام دي، ممکن د کلونو جګړې ارقام هم په نورو هیوادونو کې دومره نه وي، اما په یو ورځ باندې یا په څو شیبو کې په افغانستان کې دومره کسان تلف کیږي او زرګونه کسان هم ټپیان دي. حکومت ته څه کول په کار دي؟ او ډاکټر صاحب، تاسو دغه روغتیایي سکتور کې تجربه لرئ، کار مو کړی، آیا په دې کچه باندې روغتیایي ټیمونه د افغانستان ستا چیرې رسیدنه وکړي؟ ځکه دا ډول بیړني حالات تاسو مخکې ویل چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم کرا منست کیږي، له خلکو یا له دولت لوري ورکوي. فکر کوي په افغانستان کې دا مهال امکانات څومره دي؟ امکانات به طبعا کم وي. دولت ته څه کول په کار دي؟ څه سپارښتنې کوي؟ او هغه ټیمونه چې هلته تللي دي هغوی ته هم که څه سپارښتنې لري د خلکو په ګډون؟ بیا به په همدې سره ورو ورو بحث هم پای ته رسوو.
لودین صاحب، اول دا چې په دغه سوالاتو کې هغه احساس ډیر مهم دی. دلته که چیرې احساس وجود ولري، پاسل دغه دا احساس په طبي ټیمونو کې شته دی، نو کولای شي چې یو ول ټیم هم ډیر غټ کار ترسره کړي. نو په دغه سه په حالاتو کې په وایلو کې ځکه طبي پیښې رامنځته کیږي کې دای شي ټول ټیمونه سره سیمه وي، لیکن په ورسته له سلیرو ساتو څخه دغه ټیمونه منظم کیږي. فرض مثال که دغه وسو یو چې د ایراد او زمي روختون کې چې هغه د زموږ د ډاکټران دي، هغه تر اوسه پورې د طبي کوم خدمات تر سره کوي یا هغه خدمات چې د زخمیان تر سره کوي، تر اوسه پورې د قلت دوا د بل سره نه دي مخامخ شوي. او موږ هم دلته ځکه چې په کابل کې چې کوم روغتونو کې کوم ډاکتران دي، که چیرې په موږ باندې مثلا غږ وشي چې تاسو ځانونه منسجم کړئ، نو موږ په ظرف دي 200 کې ځانونه منسجم کوو او دې ته آماده یو چې هغلته ورشو، هغه د خپلو طبي درملو سره د هغو ناروغانو سره کومک وکړو. خو په بل یادولو وړ ده چې په داسې حالاتو کې حتما هر ولایت جناب لودین صاحب هغلته طبیعي حوادثو په ضد باندې یو کوچنی ریاست لري چې هغوی هم مخکې تر مخکې د بعض نورو حوادثو لپاره دغه آمادګي لري. نو زه فکر کوم چې موږ به دوا هم ورته کوو او د دې تر څنګ په خپله باندې اقدامات به هم کوو تر څو پورې چې وکولای شو چې د قوي احساس د مخې ولو که یو تجار وي، ولو که یو پیسه باندې ډاکټر وی یا انجینر وی، چې هر کار که هر مطلق که هغه مشغول وي یعنی دغه خور بچای وي که چیرې احساس ورسره وي نو زه مطمئن یم چې که چیرې ضرورت پیښیږي د سوالاتو کې نو موږ دغه ټول کسان حاضر آماده دي چې ټیم په شکل د صحي ټیم سره او نورو ټیمو سره اوږه په اوږه باندې د دغه زلزله ځپل سره مرسته وکړي او د هغې سره د ځان ژغورنې یا د طبعي حوادثو په ضد باندې دغو ټیمونو سره په هماهنګۍ دغه کسان وژغوري او په مالي او ځاني په شکل باندې سره مرسته ترسره کړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ. په دې هیله چې د دولت د شته امکاناتو په وسیله باندې او یا هم د موسسو په وسیله باندې وکولی شي چې دغه د ژغورنې چارې څومره ژر چې امکان وي راټولې کړي. سلامت اوسئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو زمکپو او د اکسفورد پانتون له څېړونکي ذکریا شنیزي او د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری نه ډیره مننه. اوریدونکو په راتلونکي ساعت کې همدغه بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. هیله ده چې له راډیوګانو مو ونه خوري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو